ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو ریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګل روز د کال 2022 اگست میاشتې 29 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار یاتنی می افغانستان کې ته او په واشنگتن ډی سی کې د اتوار روز د شپې 11:30 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ وقو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټی کې نړیوال مالیاتی فند آی ایم ایف د ایگزیکټیو بورډ غونډه نن کې دونکو دا چې پکې به پاکستان ته د 1.1 اربع ډالرو د پور قسط ورکولو یا نه ورکولو په اړه باندې پریکړه کیږي د خیبر پختونخوا نوخار او چارسده ضلع کې د سیلابي اوبو کچه یو واري بیا پورته شوې او بلوچستان صوبه کې هم په یو شمېر سیمو کې د سیلاب ځپلو سیمو د بحالې هلې ځلې روانې دي او وزیر اعظم شهباز شریف صوبه کې د سیلاب ځپلو لپاره د 10 اربع روپو اعلان کړی او د پاکستان خارجه وزارت د افغان طالبانو دا رد کړی چې ګنې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وجنې لپاره امریکایي ډرون د پاکستان فضايي حریم کارولی وو اوس راځو د خبرونو تفصیل ته نړیوال مالیاتی فند آی ایم ایف د ایگزیکټیو بورډ غونډه نن کېدونکې ده چې پکې به پاکستان ته د 1.1 اربع ډالرو د پور قسط ورکولو یا نه ورکولو په اړه باندې پریکړه کیږي د نړیوال مالیاتی فند د پور تمې په داسې حال کېږي چې هیواد دا وخت د سختې ګرانۍ سره مخ دی او بهرنۍ ذخیرې هم د کمی سره مخ دي د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د جمعې په ورځ یو خبري غونډې ته وینا کې ویلي وو چې باور لري دغه لوزنامه به ترسره شي او نړیوال مالیاتی فند آی ایم ایف به د ګل په ورځ د خپل بورډ لغونډې وروستو پاکستان ته د 1.1 اربع ډالرو پور ورکړي د اقتصاد پوهانو تر مخه د ایم ایپ له اړخه د پور ورکولو منظورۍ سره به پاکستان د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره بهرنۍ هیوادونو او نورو مالیاتي ادارو څخه پور ترلاسه کولو ته هم خپلې لارې پرانیزي د دې ترڅنګ ځینې څېړونکي فکر کوي چې د پاکستان سیاسي حالاتو له سببه د آی ایم ایف سره د لوزنامې نه کېدو ویرې هم شته ولې چې د آی ایم ایف د یو شرط تر مخه ثبوته به هم ونیم ارب روپو سرپلس وفاق ته ورکول وي خو تېره ورځ د تحریک انصاف مشر فواد چودري ویلي دي چې خیبر پختونخوا او پنجاب به د آی ایم ایف د لوزنامې په منظورۍ کې د وفاق سره مرسته نه کوي د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي فند آی ایم ایف د پور دغه قسط ترلاسه کولو لپاره روان مالي کال 2022 او 2023 بجټ په مهال او د هغې وروستو په هیواد کې په تیلو بجلی او پیټرولو سبسډي ختمه کړي او تنخوادارو خلکو او صنعتونو باندې یې درانه ټیکسونه لګولي دي د حکومت لاړه خبر شو او شمیرو تر مخه د جولای په میاشت کې د ګرانی کچه 25% تر رسیدلې چې په هیواد کې د اوسنی سیلابونو له سبب دغه نور هم د زیاتېدو ویره ده د روان کال د جولای په میاشت کې د یو ډالر په مقابله کې روپی د تاریخ تر ټولو ښکته کچې 201.50 روپو ته در رسیدو وروسته بیرته تر 214 روپو پورې راغلی و چې د تیرې یوې اونۍ راهسې یو ځل بیا په کمېدو ده د پاکستان په انټر بینک مارکیټ کې د یو ډالر بیا دا وخت 240 روپو څخه زیاته شوې د پاکستان د سټیټ بینک تر مخه بهرنۍ ذخیرې د اگست په نیمایي کې د 8 اربع ډالرو څخه ښکته شوې دي د خیبر پختونخوا نو خار چار سدي زلو کې د سیلابي اوبو کچ یو وار بیا پورته شوې او بلوچستان صوبه کې هم په یو شمیر سیمو کې د سیلاب ځپلو سیمو د بحالې هلې ځلې روانې دي او وزیر اعظم شهباز شریف صوبه کې د سیلاب ځپلو لپاره د 10 ارب روپو اعلان کړی دی پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې انډیا مې په خپل بپاڼه باندې لیکلي دي چې پختونخوا صوبې په نوخار ضلع کې د کابل سیند په غاړه اوسېدونکي د خوندي سیمو ته کډه وکړي ځکه چې دغلته یو وار بیا د سیلابي اوبو کچه په سیند کې پورته شوې ده د سیند په غاړه د کلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې کورونه یې په اوبو کې ډوب شوي او ولاړ پسلونه ونې بوټي سیلابي اوبو له ځانه سره لاو کړي دي دوی وایي چې کورونه یې ډک پرېښودي دي د چارسدي او نوخار ضلع انتظامیه ویلي د سیلاب نه د بې کوره شوو خلکو لپاره یې د عارضي خیمو بندوبست کړی او ورسره امدادي مرستې روانې دي د سیمې نه رارسېدلي راپورونه وایي چې ګڼ شمېر کورنۍ سره د وړو او ښځو په سړکونو پاتې کېدو ته مجبور شوي دي د خوښ سیمو ځایي خلکو د بې کوره شوو خلکو سره مرستې کړي او ورته کله کله خوراکونه هم راوړي بلخوا د سوات په سیمه کې هم د سیلاب له کبله ځپل شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي په ملکنډ ډیویژن کې د سیندونو په غاړه زیاتره آبادۍ د سیلاب اوبو نړولي او په ګڼ شمېر کورونه قانون اوټل او ودانۍ په مکمله توګه تباہ کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اتوار په ورځ باندې ویلي چې پاکستان په روانو سختو سیلابونو کې ځپل شو خلکو ته د ځان رسولو لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري بلال بوټو زرداری هیله وښودا چې د آی ایم ایف په سیر نړیوالې مالیاتي ادارې به په دې اړه باندې اقتصادي مرستې وکړي بلال بوټو زرداری له رویټرز خبري ادارې سره په مرکه کې دغه خبرې کړې د ویلي په دې اندازه ویجاړې چرته وړاندې نه ولیدلې او ګرانه ده چې په الفاظو کې بیان شي هغه زیاته کړه چې د اکثرو خلکو پسلونه ټول لمینځ تللي او لشک پرتا چې دا به په ټول اقتصاد باندې ناوړه اغیز ولري. پاکستان کې د قدرتۍ پتونو په وخت د نظم ادارې ان ډی ایم ای ویلي د جون میاشتې راهیسې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېره 1023 ته رسېدلې ده. دوی تیره ورځ ویلي وو چې په اخیری یو شواروز کې 119 کسان په سیلابي اوبو کې مړه شوي دي. د حکومتي شمېر تر مخه سخت کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د 3 کروڑ پورې خلک اغېزمنه کړي دي. پاکستان کې سخت کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله په سند صوبه کې تر ټولو زیات 320، بلوچستان کې 238، پښتونخوا صوبه کې 268 کسان مړه شوي دي. د مطبوعاتو له مخه سږني کال بارانونه 600% د نور کل په سیر باندې زیات شوي. د انډیمه ادارې ویلي دي چې 8 لک هکټره ځمکه نه زیاته باندې ولاړ پسلونه ګرد پاکستان کې سیلابي اوبو لاهو کړي او نږدې 3.5 زره کیلومتره سړکونه اوبو له ځانه سره وړي دي. دوی زیاتوي چې 150 لوی واړه پلونه هم اوبو غورځولي دي. د پاکستان خارجه وزارت د افغان طالبانو دا دعوه رد کړې چې ګنې د القاعده مشر ایمن الزواهری وجند لپاره امریکایي ډرون د پاکستان فضائي حریم کارولې وو. د پاکستان خارجه وزارت د بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې پرون د افغانستان دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد په پاکستان تور پورې کړی وو چې د پاکستان له خاورې امریکایي ډرون د افغانستان خاورې ته داخل شوی وو او ویلي وو چې دغه ډول حملې د واشنگټن د دوامداره اشغال برخه ده. هغلی مجاهد په داسې حال دا بیان ورکړی چې څو اونۍ وړاندې د امریکا صدر جو بایډن په امریکایي ډرون برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې د وژنې اعلان کړی وو. د افغان طالبانو دفاع وزیر ویلي چې اوس هم د امریکا ډرون د افغانستان لپاره الوت کوي. د ویلي د پاکستان نغښتنه کوي چې خپل فضائي حریم د افغانستان خلاف کارولو ته ورنکړي. د پاکستان خارجه وزارت وایي ناصم افتخار احمد په جاری شوی بیانیه کې ویلي ته افغان طالبانو دفاع وزیر لخوا په پاکستان لګول شو تورونو باندې پاکستان سخت اندېښمن دی. د ویلي بغیر کوم د ثبوت د افغان وزیر لخوا د خپل فکر په اساس لګول شوی دا تورونه ډیر د افسوس خبره ده او دا د یو ذمہوار سفارتي اړیکو د رسم خلاف ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور په لوتا. نړیوال مالیاتي فند IMF د اگزیکټیو بورډ غونډه نن کېدونکې ده چې پکې به پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د فور قسط ورکولو یا نه ورکولو په اړه باندې پریکړه کیږي. د نړیوال مالیاتي فند د پور تمې په داسې حال کېږي چې هیواد دا وخت د زیاتې ګرانۍ سره مخ دی او بهرنۍ ذخیرې هم د کمښت سره مخ دي. په دغه حقله د اسلام آباد څخه د ډیوا رادیو خبریاله رابعه پیر نور تفصیل تاسې ته په خپل راپور باندې کوي.
د نړیوال مالیاتی فند IMF د اگزیکټیو بورډ غونډه د اگست په 9 نیټه یعنی نن کېدونکې ده چې پکې پاکستان ته 1.1 بلیون ډالرو د پور قسط ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه کولی سي. د نړیوال مالیاتی فند د پور تمې په داسې حال کې کیږي چې هیواد دا وخت د لوړې ګرانۍ او بهرنۍ ذخیرو د کمی د ستونزو سره مخ دی. د پاکستان د خزانې وزیر مفتا اسماعیل د جمعې په ورځ یو خبری غونډې سره وینا کی ویلی وو مشکل لرو چې د غل وزنامه به تر سره سي او نړیوال مالیاتی فند IMF په د دوشنبه په ورځ د خپل بورډ له غونډې وروسته پاکستان ته د 1.1 بلیون ډالر پور ورکړي. د اقتصاد پوهانو تر مخه IMF له اړخه د پور ورکولو منظوري سره به پاکستان د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د بهرني هیوادونو او نورو مالیاتی ادارو څخه پور ترلاسه کولو لارې پرانستل سي. خو د دې تر څنګ څېړونکي د پاکستان سیاسي حالاتو له سببه د IMF سره د لوزنامې د نه کېدو ویرې هم څرګندوي. ولې چې د IMF د یو شرط تر مخه صوبو ته به هم 750 ارب روپو سرپلس وفاق ته ورکول وي. خو تېره ورځ د تحریک انصاف مشر فواد چودري ویلي وو چې خیبر پښتونخوا او پنجاب د IMF وزنامې په منظوري کې د وفاق مرسته نه کوي. د عبدالولي خان په پوهنتون د اقتصادي څانګي پروفیسر منظور علي فيو اي ديوا سره خبرې کی وایي.
د سې یو لانګ ټرم منصوبه بندي نه بغیر دا قسمه حالات نشي ټکېږي. داغي سياسي وجوهات د قسمه سيزونه حل کولو د پاره سياسي تدابير پکار دي.
پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي فند اي ام اف د پور دغه کیس تر لاسه کولو د پاره د روان کال 2022-23 مالیاتي بجټ په محل او د هغه ورسته په هیواد کې پر تیلو، بجلی او پټرولو سبسیډي ختمه کړې او تنخوادار خلکو او صنعتونو باندې درانه ټیکسونه لګولې دي. د حکومت له اړخه خبر شوو شمیرو تر مخه په جولای کې د ګرانی کچه 25% ته رسیدلې ده، چې په هیواد کې د اوسني سیلابونو له سببه نور هم زیاتېدای شي. د روان کال د جولای په میاشت کې د $1 په مقابله کې روپۍ د تاریخ تر ټولو کښته کچې 2.9 روپو ته د رسیدو وروسته د آی ایم ایف د پور ترلاسه کولو د تمو سره بیرته تر 243 روپو پورې راغلې وه، چې د تیرې ویونۍ راهیسې یو ځل بیا په کمېدو ده او د $1 بیه دا وخت 160 روپو څخه زیاته سوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک د خبرو سوو معلوماتو تر مخه بهرنۍ ذخیرې د اګست په نیمایي کې د $8 بلین څخه کښته وې. د آی ایم ایف د پور سره تمه کیږي چې د پاکستان بهرنۍ ذخیرې به زیاتې سي او د پاکستاني روپۍ قدر به هم ښه سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلی دی چې پاکستان پر روان سختو سیلابونو کې اړمنو کسانو ته د ځان رسولو لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا نوهار 400 ضلعو کې د سیلابي اوبو کچه یو وار بیا پورته شوې او بلوچستان صوبه کې هم په یو شمیر سیمو کې د سیلاب ځپلو د بحالۍ هلې ځلې روانې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په صوبه کې د سیلاب ځپلو لپاره د 10 ارب روپو اعلان کړی دی. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسې ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
بلاول بوټو زرداری هیله وښودله چې د آی ایم ایف په څیر نړیوالې مالی ادارې به په دې اړه اقتصادي مرستې وکړي. د وروستیو سختو بارانونو له امله د پاکستان په شمال او لویدیځ کې سخت خونړي سیلابونه راغلي چې تر زرو زیات کسان پکې مړه شوي او تر 150 میلیونو زیات خلک پکې اغیزمن شوي دي. بلاول بوټو زرداری له رویټر سره په یو مرکه کې ویلي، ما په دې اندازه ویجاړی نه دی لیدلی، ما ته سخته ده چې په الفاظو یې بیان کړم، خوشینوونکې ده. هغه زیاته کړه، د اکثرو خلکو فصلونه ټول له منځه تللي او له شک پرته چې دا به په ټول اقتصاد باندې ناوړه اغیز ولري. پاکستان له مخکې څخه هم په اقتصادي بحران کې و. انفلیشن پکې په زیاتېدو او د روپۍ قدر یې په کمېدو وو او مالی کسر یې په لوړېدو. د پاکستان مرکزی بانک له مخکې څخه په اقتصاد او زراعت باندې د موسمي بارانونو د ګواښ یادونه کړې وه. پاکستان به په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو څخه وغواړي چې له پاکستان سره مرسته وکړي. زرداری وویل، هیواد یې دې ته ګوري چې دوی به څه ډول د موسمي بدلون اوږدمهاله اغېزو ته ځان رسوي. د خیبر پختونخوا نو خار 400 زولو کې د سیلابي اوبو کچه یو وار بیا پورته شوه او بلوچستان صوبه کې هم په یو شمیر سیمو کې د سیلاب ځپلو سیمو د بهالۍ هلې ځلې روانې دي. او وزیر اعظم شهباز شریف صوبه کې د سیلاب ځپلو لپاره د 10 ارب روپو اعلان کړی دی. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې ان ډی ایم ای په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پختونخوا صوبه کې په نوخار ځل کې د کابل سیند په غاړه اوسیدونکو د خوندي سیمو ته شي، ځکه چې دغلته یو وار بیا د سیلابي اوبو کچه په سیند کې پورته کېدو باندې ده. د سیند په غاړه د کلونه بیکوره شوي خلک وایي چې کورونه یې اوبو ډوب کړي دي، ولاړ فصلونه او ونې بوټي سیلابي اوبو له ځانه سره وړي دي. دوی وایي چې کورونه یې ډک پریښي دي. د 400 او نوخار ځلې انتظامی ویلي، د سیلاب نه د بیکوره شوو خلکو لپاره یې د ارزي خیمو بندوبست کړی او ورسره امدادي مرستې روانې دي. د سیمینار رسیدلي راپورونه وایي چې ګڼ شمېر کورنۍ سره د وړو او ښځو په سړکونو پاتې کېدو ته مجبوره شوې دي. د شاوخوا سیمو ځایي خلکو خلکو د بیکور شو سره مرستې کړي او ورته کله کله خوراکونه هم راوړي. بلخوا د سوات په سیمه کې هم د سیلاب له کبله ځپل شو خلکو د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. ملکان ډیویژن د سیندونو په غاړه زیاتره آبادۍ د سیلاب اوبو نړولې او په ګڼ شمېر کورونه، دوکانونه، هوټل او ودانۍ په مکمله توګه تباه شوې دي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې NDMA ویلي د جون میاشتې راهیسې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر 1300 تنو ته رسیدلی دی. دوی تېره ورځ ویلي وو چې په آخري یو شپه ورځ کې 119 کسان په سیلابي اوبو کې مړه شوي دي. د حکومتي شمېر له مخې سږکال د پشکال بارانونو او سیلابونو د 3 کروڑ پورې خلک اغېزمنه کړي دي. پاکستان کې سږکال د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله په سند صوبه کې تر ټولو زیات 328، بلوچستان کې 223 او پښتونخوا صوبه کې 268 کسان مړه شوي دي. د مطبوعاتو له مخې سږنی کال بارانونه 600% د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د NDMA ادارې ویلي په 8 لک هکتار مځکې باندې ولاړ فصلونه په ګرد پاکستان کې سیلابي اوبو له کړي دي او نږدې 3.5 زره کیلومتره سړکونه اوبو له ځانه سره وړي دي. دوی زیاتوي چې 1.5 سل لوی واړه پلونه هم اوبو غورځولي دي. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
درمن رضون کو وسوم وړاندې کو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د یورپ او د امریکای په زیاتره مطبوعاتو کې او په الکترونیکی میډیا باندې پاکستان کې د سیلابونو د لاسا د شوی تباهی خبرونه خواري شوی دي. د جرمنی د سرکاري ریډیو ډواچېویل په ویب پاڼه پاکستان کې د سیلابونو د تباکارو په باب لا د خورشوی یو رپورت سرخطه. پاکستان کې په سیلابونو کې د لاهو شوو خلکو شمیر 1000 ته رسیدلی دی. ډواچېویل د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د سګنی په شکل د بیمس لشرق بارانونو د لاسا په ګرد پاکستان کې سیلابونه راغلي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د هنګامي حالاتو اعلان کړی دی او د بین الاقوامي امداد د پاره غږ کړی دی. په رپورت کې لیکلی شوی دی چې په سیلابونو کې په زرګونو خلک گیر دي او امدادي ډلې د دوی د بچکولو کوششونه کوي. د راتلونکو نورو 2 هفتو پورې هم د باران د ورېدو پیشنګوئی شوې ده. د قدرتي آفتونو د تابعیت کولو قومي ادارې NDMA خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خالي د ورځې نه راپدې خو یو شواروز کې نور 15 سلویخت کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډیر سیندونه د خپل غاړو نه اوړېدلې دي او ځان سره ټول عمارتونه اوړلې دي. یو مقامي اوسیدونکي خبري ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د سواد د کالام سیمې باقی ملک سره رابطه ختم شوې ده. سیلابي اوبو په سواد سین د اوبو د قابو ساتلو نظام تباه کړی دی. د سواد د سین سیلاب اوس په 400 او نوخار ضلعو ورختلی دی. ډواچېویل د پاکستان د سین صوبې په حق لیکي چې په سکر ضلعه کې د اباسین په اوبو کرلې شوي فصلونه دا وخت ټول سیلاب لاندې کړي دي او د کلو بانډو خلک د ځان بچکولو دپاره جرنیلي سړکونو ته راوتي دي. بلوچستان صوبه کې هم سیلابونو لویه تباهی خوره کړې ده. د بلوچستان د یو چارواکي وینا ده چې د غربت وهلي بلوچستان صوبې په 300 ضلعو کې سیلابونو ډیر زیات ویجاړې کړې دي. سړکونه وران شوي دي او نور مواصلاتي نظام ټول دړې وړې شوی دی. رپورت کې وایي چې سرکاري حاکمانو د خالی پورز د خطرناکو علاقو خلکو تخپل کلو بانډونو د وتو حکم کړی دی ځکه چې سیندونه د خپل غاړو نه اوړېدلې دي او په روانه هفته کې د نور باران کې دوه امکان دی. د یو سرکاري امدادي ادارې ویان بلال فیزی د فرانس خبری ادارې ته ویلي دي چې په شروع کې خو خلکو د خپل کورونو پر خودونه انکار وکړ او چې کله اغوی سیلاب په خپل سترګو په اوچتېدو ولیدو نو بیا د کورونو نه په وتو سلا شول. د پاکستان د اطلاعاتو زنانه وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې فوج او امدادي تنظیمونو د سن پنجاب او د بلوچستان صوبونه د خلکو محفوظ زینو ته د رسولو کار شروع کړي دي. مریم اورنګزیب ویلي دي چې حکومت د ډس خړولو خلکو د امداد د پاره کافي رقمونه منزور کړي دي. دا چې ویلي کی چې د سیلاب د لاسه د خپل کلو او کورونو نوتی په زرګونو خلک د تیرو 2 میاشتو راسي په کوډلو کې پراته دي. ڈواچی ایبل خپل رپورٹ د سرکاری چارواکو په دې بیان ختم کړی دی چې سګنو سیلابونو د 3.3 کروڑ نه زیات خلک ځپلی دي، د 10 لک نه زیات کورونه سیلاب وړلی دي، په 40 لک اکړه یا په 40 لک جیره بزمکه ولاړ فصلونه په سیلاب کې لاهو شوي دي، 250 پلونه اوبو وړلی دي او د 3000 کیلومتر نه اوږده سړکونه سیلاب وران کړی دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
په بلوچستان صوبه کې د سیلاب ځپلو د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. صوبایي حکومت سرحدي چارواکو ته د ایل این جی ګیس او خوراکي موادو پر اوړو کې د نرمښت امر کړی دی. په دغه حق له ډیور اډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د بارانونو او د سیلابونو له سوابه څخه ولوی لارو او سړکونو ته ډیر سخت زیان اوښتی دی. هم له دې کبله د بلوچستان حکومت د کورونو چارو وزارت د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د سرحدي پولو و چارواکو ته امر کړی دی چې له ایران څخه د ایل پی جی ګیس او د خوراکي مواد راوړل دي نرم کړي او خلکو ته دي په دې ترس کې اساني ورکړي. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري د سرحدي پولو و چارواکو ته دا امر هم سوی دی چې په دې ترس کې دي د ایران له سرحدي چارواکو سره دي هم تماس ونیسي چې د ایل پی جی ګیس او د خوراکي موادو نه یوازې راوړل دي نرم کړي، بلکې د دې په مقدار کې د اضافه هم وکړي. په بلوچستان کې د بولان د بیبینانی په سیمه کې د ګیس 40 انچ قطر پایپ لاین او 12 انچ پایپ لاین سیلاب وړی دی. ځایي چارواکي وایي چې هلته اوس هم اوبه په ډیر مقدار باندې را روانې دي. په کوټه، کلات، مستون، سیوی او په نورو یو شمیر سیمو کې ګیس نشته چې له سوابه یې زیات شمیر خلک اوس د سلندر ګیسونه کاروي. حمله دې کبله په کوټه ښار کې د ایل پی جی ګیس د 1 کیلوګرام بیا له 300 روپۍ څخه تر 300 روپۍ پورې رسیدلې ده. د لرګي بیا هم ډیره زیاته شوې ده. پر تنورونو باندې هم د یوې ډوډۍ بیا له 25 روپۍ څخه بیا تر 50 روپۍ پورې زیاته شوې ده. عادي خلک له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمانم د رفیع الله دی، د دومره مشکلات دي چې د ګیس مشکلات دي. د ایل پی جی دوکان ته چې ولاړ شو پر هغه باندې پر لینونه لګېدلې وي، پیسې ورکول هغه باوجود نه میلاوږي. او د بجلی سدي مشکلات دي، نیټورک مسله ده، نیټ نشته. تنرو باندې رش دی، لین لګېدلې وي، لینونه وي. په هوټلانو کې دغه رقم مهنګایي ده، پر تنرو مهنګایي ده، پر هر شی باندې مهنګایي ده. هر شی له دې بارانو زباد هر شی ګران سوی. زموږ د حکومت زړه اپیل دی چې زر تر زره پورې د هغه د مسلې مسایل حل کړي او د خلکو ژوندګي سره بیرته بحال شي.
صوبایي حکومت ویي چې په ټولو صوبه کې 1000 کیلومتره ته نږدې سړکونه اوبو وړي دي. د صوبایي حکومت په خبره باندې چې شپږ نور ډیمونه اوبو را پرې کړي دي. په کوم کې چې د نصیر آباد، د بولان، پهانه وړک، پشین، زیارت، مستونګ، واشق، خوزدار سیمې شامل دي. په دې میوي چې د بولان په یو شمیر سیمو کې د برېښنا 200 شل کې ویل د لاین ستنې هم اوبو وړې دي. د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې بجلی، موبایل او انټرنیټ سرویس ماتل سوی دی. د دې مرستندوی د لیوی چې دوی له سیلابونو څخه تر 300 زیات کسان ژوندې را ایستلې دي. دارنایي اوسیدونکی حمید الله ویایي چې دلته په ارنایي کې هم یو شمیر کورونه تر اوبو لاندې سوي دي. خلک تر شنه اسمان لاندې ناستي د مرستو په تمه دي. د اورګاډي رابطه هم شکېدلې ده. صوبایي حکومت ویایي چې اوس په صوبه کې د سیلابونو او د بارانونو له سوابه د خلکو د مرګ شمېره و 240 ته رسیدلې ده. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې اوس د بلوچستان په لسو ضلعو کې پیټیسیل بحال سوی دی. صوبایي حکومت ویي چې دوی پاوج او ایپسی و خلکو ته د خوراک د رسولو او د دوی د ژغورنې لپاره یې الیزلې روانې دي چې په تې ترس کې و خلکو ته خوراکي مواد ورکوي او یو شمیر سیمو کې د استوګنې لپاره ټینټونه او خیمې هم لګولې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د نن نه 50 کال وړاندې کله چې د لویو طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ خ انتها ته رسیدلې وو، د اتلس ملکونو نمائندگانو د ایټمی وسلو د نه خورېدو په حق له د یوې لوزنامې مسوده تیار کړله. دغه نه پښتنو کلونو کې د دنیا تقریبا هر ملک د ایټمی وسلو د نه خورېدو په لوزنامه کې شامل شو. د ایټمی وسلو د نه خورېدو په لوزنامه دنیا محفوظه شوې ده، ځکه چې ایټمی ملکونو د خپل ایټمی وسلو د ذخیرو راکمولو په لوري اقدامات کړي دي. خو د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامې د جاج اخیستو غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې د ایټمی وسلو د نه خورېدو لوزنامه نن هم د لوی فشار لاندې ده. دغه خبره په ګوته کړله چې شمالي کوریا د خپل غیر قانونه ایټمی پروګرام د فراخولو عمل جاری ساتلې ده او په سیمه کې د پاراونی د قانونو ځینی نه منې کیږي. ایران هم په دغه لار روان دی او خپل ایټمی سرګرمولای زور ورکړی دی. اگر که ایران د تیر مارچ نه عالمی طاقتونو سره د وړاندې نه کړي خپل لوزنامې ته د واپس راتلو خبرې کوي، خو ایران د شروع نه دی لوزنامې منلو ته تیار نه دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن د خپل دی خبرې په خلی وکړو چې د ایران په ایټمی پروګرام شوی لوزنامې ته واپسی باید چې د امریکې، ایران او د ټولو نړۍ د پاره د خو نتیجو را برسېره کولو باعث وګرځي. بل طرف ته د یوکرين خلاف د روس نه حق جنگ نه یوازې د بین الاقوامي قانون داګیزه خلاف ورزي ده، ولې د هغو تسلو خلاف ورزي هم ده چې روس په کال 1904 نیوي کې د بوډاپست په لوزنامه اوکراین ته ورکړی وی. د بوډاپست د لوزنامې تر مخه د ایټمی وسلو د نه خورېدو په لوزنامه کې د اوکراین د شاملېدو هرکلی شوی وو، او دا هم چې اوکراین بخپلو علاقو نه ټولې ایټمی وسلې لری کړي. دغه لوزنامه کې روس لوس کړی وو چې د اوکراین د آزادۍ او د علاقایي سلامتیا او سالمتیا خاطر بکی، خو د اوکراین خلاف د روس جنگي اقدام په ګرد د دنیا کې د نورو ملکونو د پاره دا یو بدترین پیغام دی چې د خپل آزادو د بچ ساتلو د پاره دویله ایټمی وسلې ساتل پکار دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل وینا کې دا هم وی چې د زور زبردستۍ انتقامی سوچ یا د بلیک میلینګ په بنیاد د ایټمی وسلو ځان سره د ساتلو هیڅ گنجائش نشته دی. د وی چې امریکای، فرانس او برتانیې سره په شریکه د اصول او د بهترین عمل یو داسې مجموعه وضع کړی ده چې په هغه کې د ایټمی وسلو د نه خورېدو په لوزنامه کې د شامل هر ذمہوار ملک نه دا تمه شوې ده چې هغه د خپل ټول کوششونه جاری وساتي چې ایټمی وسله بیا استعمال نشي. امریکای د قیمتي وسلو د زغل او په دنیا کې هر ځای کې په وسلو د قابو ساتلو پوخ لوس کړی دی. اومدغه وجه ده چې صدر بایدن روس سره په ایټمی وسلو کې د کمی کولو د نوې لوزنامې د میاد کال 2018 پوري په وګډولو خبرې اترې کړې دي. صدر بایدن یو ځل بیا ویل دي چې د ایټمی وسلو د راکمولو د نوې لوزنامې د چوکاټ په بدلولو خبرو ته تیار دي. د امریکای د ایټمی وسلو بنیادی مقصد په امریکا، د امریکای په اتحادیانو او په ملګرو ملکونو باندې د سقې قسمه ایټمی وسلو د حملو مخنی ولدي. امریکا به د خپل ایټمی وسلو استعمال په انتهایی ناګزیرو حالاتو کې او د خپل اهم مفاداتو د تحفظ په وخت کې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه تلفه مند.